په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اندو زمانو هم کاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ یو ساته خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې مو په هلمند کې د ناوې د ولسوالۍ له تازه عملیاتو خبرو، همدارنګ په کونړ کې د داعش د ډلې د وژل شوي مشر په اړه یو ریپورت لرو، نور مسایل لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه ونړی خبرونه دروري.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، په هلمند کې د ناوې ولسوالۍ د بشپړ نیولو لپاره عملیات لا هم دوام لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کونړ کې د داعش ډلې د مشر ابو سعید وژل کېدل پر دغې ډلې یو بل لوی ګزار دی، او د ایران پولیسو هغه کس په ډز وواژه چې په پلازمینه تهران کې د مترو په یوه تمځای کې پر خلکو د چړې ګزارونه وکړل. د خبرونو تفصیل، د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې یو شمېر سیمې له وسله والو مخالفینو نیولې دي. د هلمند والیوان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو په مشرۍ دغه عملیات چې نن سهار پیل شوي دوام لري او له کوم قوي مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. ښاغلی ځواک وایي تر هغو به عملیات دوام وکړي چې ټوله ولسوالۍ له وسله والو مخالفینو ونیسي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو قومندان برید جنرال ولی محمد احمد سي رسنیو ته په یوه استول شوي صوتي پیغام کې ویلي چې د عملیاتو پر مهال خلک د کور و نوزي او د امنیتي سرتیرو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې مرسته وکړي.
زما درخواست استغداد دي چې په دې عملیاتو کې د خپل افغان امنیتي سرتیرو سره مرسته وکړي ترڅو د مخالفینو مکمل د ساحې څخه تصفیه وسی. زما هیله منیس د سرتیرو د دې خوري داده چې په جریان د عملیاتو کې خپل ځانونه خوندي وساتي.
د هلمند والی ویان ویلی په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو مرکزونه بمبار شوي دي او د هغوی د تلفاتو خبره هم کوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کونړ کې د داعش د مشر ابو سعید وژل کېدل پر دغې ډلې یو بل لوی ګزار دی. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته دا تایید کړ چې د داعش ډلې دغه مشر په کونړ ولایت کې وژل شوی دی.
داعش ډلې د خراسان برخې مشر په کونړ کې پیل شوی دی، او د دوی وژل کېدل د داعش ډلې لپاره یو لوی ضایع ده. نو موږ د دوی وژل کېدل د افغانستان او زموږ د وسلوال پوځ په ګټه بولو.
د امریکا دفاع وزارت هم پرون تایید کړی چې په افغانستان کې د داعش مشر ابو سعید وژل شوی دی. تر دې وړاندې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو یو بل مشر حافظ سعید هم یو کال دمخه د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شو. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د عدلي او قضایي ارګانونو په بشپړ استقلالیت ټینګار کوي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال او احمد خان ایشچی د قضیې په اړه وکیلانو له څرګندونو وروسته وویل
ارگانهای عدلی و قضایی به حیث یک نهاد
د وی عدلی او قضایی ارگانونه د یو خپلواکی درې پټوګه په خپلو اجراتو کې باید استقلالیت ولري، او د دوسیو د څېړلو په برخه کې باید په خپلواک توګه د قانون سره سم اجرات وکړي. دوی باید د افغانستان له پوله هاخوا دغدغو څخه اغیزمن نسی چې خپل خپلواکی تر پوښتنې لاندې رانولي. د جوزجان په خوانی والی احمد ایشچی سو میاشتې وړاندې ادعا وکړه چې عبدالرشید دوستم او نه دنو ساتونکو یې جنسي دورولی دی. دا ادعا چې د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر لخوا رد شوې ده نړیوال غبرګونونه راوپارول. دوی ورځې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر ویلي و چې د عبدالرشید دوستم او احمد خان ایشچی په قضیه کې باید د قانون پر وړاندې معافیت موجود نه وي. د وتر د مالا د افغانستان خبرونه وسم څو سیمهیز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د ایران پولیسو هغه کس په ډز وواژه چې په پلازمینه تهران کې د مترو په یوه تمځای کې پر یوه دیني عالم او نورو کسانو په چړې ګزارونه وکړل او ټپیان کړل. دا خبره د ایران دولتي اژانس کړې ده. د تهران په جنوب کې د رای سیمې یو چارواکي ویلي دغه ناپیژندل سوي برید کوونکي تر لفظي شخړې وروسته پر دیني عالم د چړې ګزار وکړ. راپورونه وایي برید کوونکي پر څو نورو کسانو هم هغه مهال بریدونه وکړل چې هغوی د دیني عالم د ژغورنې هڅه کوله. برید کوونکي لومړی د پولیسو په ډزو ټپي سو، خو وروسته د سختو ټپونو لامله مرسو. پولیس وایي برید کوونکي رواني ستونزه درلوده. دوی وایي د پیژو په اړه پلټنې پیل شوې دي. چین د نوبل د سولې جایزې ګټونکي لیو شیابو مړی وسوځوه. نوموړی تېره اونۍ د سرطان ناروغۍ له کبله په زندان کې مړ سو. پر پیکینګ له دې کبله نړیوال انتقادونه و چې نوموړي ته یې اجازه ورنه کړه چې د خپل ژوند وروستۍ ورځې له بنده آزادي تېر کړي. چینایي چارواکي وایي د لیو د مړي د سوځولو مراسم د جولای پر 15مه داسې مهال وسوه چې د هغه د مېرمنې په ګډون د کورنۍ نور غړي حاضر ول. د لیو مېرمن له هغه وخته چې شیابو ته د نوبل جایزه ورکړل سوې وه په کورنۍ نظر باندې کې وروسته لاغه چې لیو د سیاسي اصلاحاتو د غوښتنلیک په لیکنه کې مرسته وکړه پر هغه تور و چې هڅې پاروي او په دې تور په یولس کاله باندې محکوم و. او د امریکا متحده ایالاتو د عدلیه وزارت له سترې محکمې غوښتي چې د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر وړاندې د یوې ابتدایي محکمې حکم بند کړي. د امریکا یوې سیمه ییزې محکمې په هونولولو کې حکم کړی چې پکښې راغلي هغه کسان چې اوس مهال د امریکا د ادارې لخوا دغه هیواد ته له ورتلو مناسبې دي چې په هغوی کې د امریکایي اتباعو نیکګان، کاکا، ماما، خاله، عمه او د هغوی اولادونه هم شامل دي باید پرېښودل سي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمګ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په هلمند کې د ناوی ولسوالۍ د نیول لپاره د روانو عملیاتو له تازه حال به خبر کو. دا به مو اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت او په کابل کې د امریکایي ځواکونو قومندان تایید کړی دا چې د داعش ډلې مشر ابو سعید په کونړ کې وژل شوی دی او دای د داعش ډلې ته په افغانستان کې یو لوی ګوزار بلل دی. همدارنګه به دا واوري چې په ترکیه کې نن د رژیم پر ضد ناکامې کودتا لومړنۍ کلیزه لمانځل کیږي. د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه سپورتي خبرونه درته وړاندې کوو. ستاسو له پیغامونو سو پیغامونه راخلو او له دې به مام خبر کو چې روسیې فضا ته درې اویا سپوږمکۍ په یو ځل استولې دي. دا ساده رادیو ده. د هلمند چارواکي وایي چې د ناوی د ولسوالۍ د بشپړ نیول لپاره عملیات پیل شوي دي. په تیرو خبرونو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی راته وویل چې دغه عملیات پیل شوي دي او د چارواکو په وینا په ځینو برخو کې پرمختګونه هم شوي دي. همدا اوس راسره بیا الیاس تایی په تماس کې دی. دای سب بیا هم خبرونې ته ستړی مشي. له تا به واورو چې د دغه روانو عملیاتو په اړه تازه جزئیات درسره څه دي؟
ان سب ډیره مننه زما سلامونه مو منئ. دا چې په سیمه کې ټلیفوني شبکې یا د اړیکو نور وسایل کار نه کوي ډیر جزئیات سره له سیمې خپل د ناوی ولسوالۍ نه څه اخیستلای. دولتي مسؤلینو هم څه نوي معلومات رسنیو ته نه دی ورکړي. اما د عملیاتو د ادامې وای چې تر اوسه پرې د معلوم مقاومت سره د مخ سی وي. ولی په لشکرګاه کې یوازې د دې عملیاتو یو اثر دا دی چې د بهرنیو ځواکونو د بي پيلوټ تیاری ګرځي چې کله پرناوي دور خورینو یو دور یو برخه لشکرګاه تر رسیدي د بي یو پینځوس ډوله تیاری او یا ځین نور دي سړی پوي چې دا د عملیاتو بهیر څاري. اما په مجموع کې وسلوالو تر اوسه مقاومت نه دی کړی. د ناوی ډیر مهمې سیمې مثلا جار صاحب دی، مثلا د دغه چې د خلاج د پاسل د مامورت سیمه ده چې دا بعضې سیمې د دې خدایناک ته خواڅ خم ځینې سیمې چې ښار ته متصلې نږدې دي نیول سوي دي. تر اوسه پورې ویل کېږي چې نږدې 500 ماینونه کشف سوي دي، هغه خونسا سوي دي او لا اوس هم تعطیل روان دی او دوی د معلوم مقاومت یوازې ماینونه دي نور شیان بوجود نه لري.
ډیره زیاته مننه کوو الیاس تایی چې له هلمند څخه د ناوی د ولسوالۍ د نیول لپاره د روانو عملیاتو حال راکوو. دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. که په هلمند کې د طالب وسلوالو په ضد په ناوه کې عملیات پیل شوي دي نو د داعش د وسلوالو د یو مشر د وشل کېدو په اړه له کونړ څخه ریپورټونه ورکړل شوي. دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش د ډلې د مشر ابو سعید وشل کېدل د ډلې ته لوی ګزار دی. له دې وړاندې پینټاګون د ابو سعید د وژنې په تایید دغه وشل کېدل په افغانستان کې د داعش د ډلې د پراختیا په وړاندې یو ضربه بلل وه. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د ترهګرو ډلو د مشرانو وژل کېدل موقتي اغېز لري او په کار د چې ریښې وچشي. محمد حدیث پردیس دا کابل په استډیو کې د پردیس ستړی مشي نور بلتانه واورو.
بلې مننه ان صاحب. د لکه څنګه چې تاسو ویلي دفاع وزارت په افغانستان کې د ابو سعید وژل کېدل یو لوی لاس راوړنه بولي. له دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې ابو سعید له څلورو ملګرو سره په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال وژل دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري د شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د ابو سعید وژل کېدل د داعش پر وړاندې یو لوی ضربه وبلله.
او د دوه وژل کېدل د داعش لپاره یو لوی زیاده، ځکه د رهبرۍ وجود ډېر کولی شي چې د دوی صفوف منظم کړي، مګر کله چې رهبر یا رهبري نه وي څوک اداره کې کموالی راځي. نو موږ د ده وژل کېدل د افغانستان او زموږ د وسلوال پوځ په ګټه بولو.
پینټاګون یا د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د جمعې په ورځ د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې امریکایي ځواکونو د جولای د میاشتې په 11مه نیټه د افغانستان په کونړ ولایت کې د افغانستان لپاره د داعش مشر ابو سعید او دغه ډلې څلور نور غړي ووژل. په خبر پاڼه کې همداراز د ابو سعید وژل کېدل په افغانستان کې د داعش د پراخېدو پر وړاندې یو لوی ضربه بلل شوې ده. د داعش ډلې مشر عبدالحسیب شاوخوا درې میاشتې وړاندې د افغان او امریکایي ځواکونو له لوري ووژل شو، او همداراز کال وړاندې هم په افغانستان کې د دغه ډلې بنسټګر حافظ سید د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. افغان حکومت تیر میلادي کال د داعش پر ضد ائتلاف چې د امریکا د متحد ولایتونو له لوري مشري کیږي او شپېته غړي لري یو ځای شو. همداراز څو میاشتې وړاندې د امریکا متحد ولایتونو د افغانستان پر ننګرهار ولایت کې چیرته چې د داعشانو فعالیت تر نورو سیمو ډیر محسوسیږي ستر غیر هستوي بم استعمال کړ چې سل داعشان پکې ووژل شول. د ریپورټونو له مخې داعش د افغانستان د ختیځ سربیره په ځینو شمالي ولایتونو کې هم فعالیت کوي، خو په افغانستان کې د داعش د مشر وژل کېدل د دغه ډلې پر فعالیت څومره اغېز کولی شي؟ د پوځي چارو کارپو امر الله امان په دې اړه وایي.
د رهبران ول شل دا مهمه نه ده، حتماً رهبران ساتل کیږي، ورته رهبران تربیه کیږي، ورته لکه څنګه چې مونږ ته معلومه شول په پارل مارک د اسامه بن لادن هم بعضې کسان پیدا شول چې سرنوشت دغه سازمان په لاس واخیست. ولې مهمه یې دغه ده چې دوی له بیخو او ریښې باید وچي سي او ووهل سي.
له بلې خوا د پوځي چارو کارپوه شاهنواز تڼي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د یوې ډلې د مشر وژل کېدل د غړو پر روحي او سوق او ادارې باندې ډېر اغېز لرلی شي. بلیان صاحب
ډېر زیاته مننه دوستانو. حدیث پردیسو چې د کابل سټډیو نه یې د دفاع وزارت په حواله او د نورو لورو په حواله باندې د داعش د ډلې د مشر ابو سعید د وژل کېدو په اړه رپورټ راکوه. مننه ترې کوو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نوري د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادۍ راډیو خبرونه د اف ام په 0.15 هم اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې از موږ د وی پانل لري نه وځي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ خبرونه، ریپورتونه او نور مطالب لا جزئیات او همدارنګا لا عکسونه او پزین مواردو کې لا ویډیوګانو سره زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پاته ده. په ویب پاڼه کې زموږ د فیسبوک او ټویټر لینکونه موندلی شي او لاقې لارې کولای شي چې خپل نظر مو را سره دا موږ په ریپورټونو شریک کړي. د افغانستان ولسی جرګوي د افغانستان دښمنان په دې هڅه کې دي چې په دې هیواد کې اختلافونه او لوی ناورین رامنځته کړي. دا ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې حکومت نه وغوښتل چې د برخې ته دی جدي پاملرنه وکړي. یو شمېر وکیلان بیا وایي چې ایران او پاکستان له یو شمېر کړیو نه په استفادې سره هڅه کوي چې په هیواد کې ستونزو ته لمن ووهي. واصل وصال په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان ولسی جرګه په دغه هیواد کې روان وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې په هیواد کې د یو لوی او خطرناک نورین لپاره هڅې روانې دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو تر اندېښنو وروسته وویل چې د افغانستان دښمنان غواړي په دې نورین سره په دغه هیواد کې د ستونزو لمن پراخه کړي.
دښمنای افغانستان از هر رای ممکن سعی و تلاش
دوی د افغانستان دښمنان له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې اختلافونو ته لمن ووهي او زموږ سیاسي یووالې زیانمن کړي او داسې یو خطرناک ناورین رامنځته کړي چې مدیریت د خلکو حکومت له حوصلې بهر وي او موږ هیله کوو چې ولسمشر او د حکومت مشرتابه دې برخې ته جدي پام واړوي. خو ښاغلی ابراهیمي په څرګند ډول دا ونویل چې دا کسان څوک دي اولې په افغانستان کې دا د خطرناک ناورین د رامنځته کولو هڅې کوي. یو شمیر وکیلان بیا ټینګار کوي چې ځینې کړۍ په نظام کې دننه او بهر د ایران، پاکستان او یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو په اشاره قومي او شبنیو مسایلو ته لمن وهي او په دې توګه د ملي وحدت د حکومت د راپرځولو هڅې کوي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایونی دا وکړه چې ارګ هم د فیسبوکي پاڼو له لارې قومي او شبنیو مسایلو ته لمن وهي. دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د یو لوی ناورین د رامنځته کېدلو خبره کیږي، بلکې تر دې مخکې یو شمیر مدني فعالانو، قومي او سیاسي مشرانو هم په دې اړه خبرداری ورکړی او له حکومت نه یې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د امنیتي ستونزو د هواري او د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هڅې روانې دي او یو شمیر کارونه هم شوي. د افغان ولسمشر د ویان رسیال نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې څلور کلن پلان جوړ شوی او د وروستي کېدو په حال کې دی. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې یو سراسري طرحه چمتو شوی، پرته له دې چې موږ له ترهګرۍ سره مخ یو، د لویو ښارونو په ځانګړي ډول د کابل امنیت په لومړیتوب کې دی. په ټول افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې څلور کلنه طرحه تقریبا وروستۍ شوې او په نږدې راتلونکي کې به پلی شي.
در مبارزه علیه تروریسم تقریبا نهایی شده.
که سه هم خغلی ازاد د دغه طرحې په اړه ډیر څه ونویل، خو ویل چې ولسمشر خلکو سره په مشوره هڅه کوي چې په افغانستان کې روانو ستونزو ته د حل لارې ومومي. د پتاسیال کې ده چې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي د ملي وحدت د ټینګښت او سیاسي یووالي په نوم یوه مصوبه تصویب او حکومت ته استول شوی چې پلي کېدل به د سیاسي ناورین په مدیریت او د ملي وحدت په ټینګښت کې اغیزمن تمام شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
اوس هم له واصل وصال سره پاتې کیږو. د همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. په کابل کې د ناټو په چوکاټ کې د یو جنرال قیصر یو کلن ماموریت پای ته رسیدلی دی. نن په کابل کې په یوه غونډه کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي او همدارنګه په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان، البته امریکایي قومندان جنرال نیکلسن هم پکې وو، د نوموړي پر ځای نوی قومندان معرفي شوی. نور به وصال صاحب له تاسو واورو په دې اړه مهرباني وکړئ.
من انسب کور ودان بالکل لکه سرنګ استاسي ویل نن په کابل کې پریړه ناشته وشوه چې د جنرال کایزر چې د روس ملاتړ په ماموریت کې دند لرله یو کلن ماموریت د پای ته ورسید او په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست هم خبرې وکړې. دغه د فعالیتونو کارونو ستاینه وکړه چې د روزنې او مشورې په برخه کې د افغان ځواکونو سره ډېر زیاته مرسته کړې وه او هغه فعالیتونه چې د په دغه چوکاټ کې کول د ډېر ګټور وبلل. همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم وویل چې د روس ملاتړ ماموریت په افغانستان کې په بریالیتوب سره روان دی او د په ځانګړي توګه د کایزر د کارونو یادونه وکړه چې د یو کال په اوږدو کې اوږه په اوږه د افغان امنیتي ځواکونو سره کار کړی، په ځانګړي توګه د روزنې او مشورې په برخه کې کارونه ګټور یاد کړل او د ده د کار څخه ستاینه وکړه. نوی جنرال رابین فانټیس چې د ده په ځای باندې راغلی، ښاغلی جنرال نیکلسن وویل چې لکه څرنګه چې د کایزر کارونه بریالي ول، د هیله لري چې رابین فانټیس هم خپل کارونه په ښه شان او په بریالیتوب سره په افغانستان کې سرته ورسوي او په ښه همغږۍ سره د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې او مشورې په برخه کې کار وکړي ترڅو د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت لوړ شي او دوی وتوانېږي چې د تروریزم سره په مبارزه کې بریا ته ورسیږي او په ښه توګه دوی مبارزه وکړي. د دې ترڅنګ د داعش د رهبر په کونړ کې د وژل کېدو خبره هم هلته یاده شوه او دوی تایید کړه چې د داعش مشر په کونړ ولایت کې وژل شوی دی.
ډیر زیاته مننه کوم واصل وسال وو چې نن یې په کابل کې د یو لړهغه پوځي مراسمو حال راکو چې پکې د ناتو په چوکاټ کې یو جنرال خپل یو کلن ماموریت بشپړ کړو پر ځای بل یو وټاکل شو. د ناتو قومندان په افغانستان کې په دې مراسمو کې یو وار بیا په کونړ کې د داعش د ډلې د مشر ابو سعید د وژل کېدو یادونه هم وکړه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم په افغان حکومت کې د سرپرستۍ په افغان حکومت کې د سرپرستۍ د دوام موضوع یو مهمه ستونزه بولي. په دې موضوع نن په ولسی جرګه کې هم بحث وشو او په حکومت باندې بلامتی واچول شو چې د سرپرستۍ دوام یې تر اوسه پای ته نه دی رسولی. دا سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم وايي افغان حکومت د تمه خلاف هغه خدمات چې ولسی تمه لرل وړاندې نکړل او یو علتیم د پوینا د سرپرستانو لوري د ادارو د چارو مخته وړل دي. لخغلی خادم سر محمد حدیث پردیس مرکه کړي او په سر کې تری پختلی چې په افغان حکومت کې د سرپرستۍ لړۍ دوام د افغانانو په ورسني ژوند څاخیس کړي.
حکومتونه مکلف دي چې خلکو ته خدمات ورکړي او د خدماتو په وړاندې کولو باندې ولس مکلف دي چې د قانون اطاعت وکړي او د حکومت علي حکومتدارانو سره همکاري وکړي ترڅو حالات سنبال شي. زه په اوسني حالات کې بیل دي چې د افغانستان د حکومت سهلنګاري او غفلت او په یوه وخت کې د بازو سرپرستان لخوا د خلکو باندې جفا مطرح کوم بل هیڅ څه په تحقیق نه شي. زه عقیده لرم چې څومره د سرپرستۍ دغه پروسه غځېږي تر هغه وخته پورې د حکومتدارۍ پروسه خرابېږي، د خلکو حکومت ترمنځ د انشقاق او بلتون لړۍ پیل کېږي. زه باور لرم چې دا اصلا د بې کفایتۍ یو څرک دی.
خادم صاحب تاسو اشاره وکړه، تفصیل هم ستونزې بیان کړي چې سرپرستۍ دوام دغه ستونزې رامنځته کړي. په خپله ولسمشر هم تازه تاسو به اورېدلي وي چې په مطبوعاتي کانفرنس کې دوی ویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به دغه ستونزه حل کوي. اصلي پوښتنه مې دا کوله چې له دې دومره ستونزو سره سره تقریبا د حکومت دوه نیم کاله یا کم زیات تیریږي او اوس هم شپږ میاشتې وخت غوښتل کېږي، ولې دا مسله هلې ډېر سخت ده؟
په لومړي وختونو کې دیالس وزیران د ولسمشر غني او دولس وزیران پر ډاکټر عبدالله پوری اعتبار درلود. کله چې تاسو یو ولسمشر نه وي ولسمشر ګوري چې قصر تر راځي یا هم د خپل حکومتداري هغه مدت پیل کوي، تر ټولو لومړی کار یې هم د خپل کابینه ګمارلی.
دوستانو د انتظار خادم سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده. تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوړی. په ترکیه کې نن د رژیم پر ضد د ناکامۍ کودتا لومړی کلی سلمانزل کیږي. په ترکیه کې تیر کال د جولای په 15مه د حکومت پر ضد د کودتا هڅه وشوه چې تر لن وخرسه ناکامه شو. په دې مناسبت نن په استانبول او انقره کې ولر مراسم روان دي چې په اړه زیاتو غربي رسنیو ریپورتونه خبر کړي. فرشته جلال سي په استډیو کې دا نور جزئیات لدی اورو.
د ترکیه حکومت اعلان کړی چې هر کال به په دغه هیواد کې د جولای 15مه د دیموکراسي او اتحاد ملي ورځ لمانځل کیږي. د ترکیه پلازمینه انقره او د هغه هیواد په بلوی ښار استانبول کې نن د هغو کسانو شمیر چې د اتحاد په مارچ کې ګډون وکړ شای زرګونو ته رسیدلی وو. اسوسییټډ پریس وایي د ترکیه پارلمان او د استانبول پر مشهور پله باندې ویناوي هم د نننیو مراسمو برخه وې. په ترکیه کې یو شمیر پوځیانو تیر کال د هغه هیواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت د پرځولو هڅه وکړه. کودتاچیانو ټانکونه، جنگي الوتکې او حتی هلیکوپټر له ځان سره درلودل. د ترکیه د پارلمان پر ودانۍ یو ځینې نورو سیمو بمونه وغورځول، خو دغه هڅه یې تر څو ساعتونو وروسته ناکامه شوه. د کودتا په محل د ترکیه ولسمشر پر سوشل میډیا له ټولو ترکانو غږ وکړ چې لار او سرکونو ته وزي او د کودتا چانو مخنیوي دی وکړي. زرګونو ترکان پرته له دې چې د ګرځبندیز اعلان ته پام وکړي لار او سرکونو ته راوتل او د کودتاچیانو پر وړاندې مقاومت وکړ. په دې ترڅ کې لږ تر لږه 2500 ترکان ووژل سو او تر 2000 زیات ترکان زخمیان سو. لږ تر لږه 50 کودتاچیان هم په دې شپه ووژل شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ادعا کړې چې په امریکا کې د میش پیژندل سوي شخصیت فتح الله ګولین پلویانو په دې کودتا کې لاس درلود، خو ګولین دغه ادعا رد کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس په حواله فتح الله ګولین د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې دا تورونه بې اساسه او د هغه د بدنامولو سیاسي هڅه دي. هغه دا چې اردوغان خپل سیاسي مخالفان ځپي واغندله. د کودتا تر ناکامۍ هڅې وروسته په ترکیه کې د اردوغان حکومت لږ تر لږه 50,000 کسان ونیول او تر یو لک زیات دولتي مامورین له دندو لرې شول. اردوغان همداراز د روان کال د اپریل په 14 د ټول پښتنې له لارې د ولسمشر په توګه خپل صلاحیتونه زیات کړل. د فرانس پرس خبري اژانس په حواله په ترکیه کې د اعلان شوي بیړني وضعیت له امله چې تقریبا یو کال راهیسې پر ځای دی، په یوه نوي فرمان کې چې د نن ورځې تر مراسمو 2 ساعته مخکې اعلان شو، لږ تر لږه 1,503 عسکر، پولیس او نور حکومتي مامورین له دندو لرې شو. په دې اړه په فرمان کې راغلي چې هغه کسان یې په نقشه کړي چې له تروریستي سازمانونو یا داسې ډلو سره ارتباط درلود چې د ترکیې د ملي امنیت پر ضد یې فعالیت کول.
دوستانو و موریدل چې نن په ترکیه کې د رژیم پر ضد د ناکامې کودتا لومړی کلیسا لمانځل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم لامزکی فضا ته روسیې په یو وار 3 سپوږمکۍ یا سټلایټونه فضا ته استولې او په دې برخه کې د هندوستان ریکارډ مات کړي. په اړه یې اسمت څاروان ریپورت لري.
روسیې د جمعې په ورځ د جولای په 14 په یو وار 3 سپوږمکۍ د یو توغندي په وسیله فضا ته ولېږلې. روسیې په دې کار د هند ریکارډ چې د تیر جون په 28 جوړ کړی وو او په یو وار یو دیرش سپوږمکۍ استولې وی مات کړ. د دغو سپوږمکیو اکثره د اروپایي هیوادونو دي چې غواړي له فضا څخه په لوړ کیفیت یا لوړ رزولوشن د مځکې عکسونه واخلي. د روسیې سایوز 201 ای توغندی په قزاقستان کې د روسیې له بایکونور فضایي اډې وتغول شو. د روسیې د فضایي تحقیقاتو فدرالي ادارې روس کازموس وویل د دوی له لوري توغول شوي کوچنۍ سپوږمکۍ د مځکې د څارنې لپاره دي. روس کازموس نه دی ویلی چې استول شوي سپوږمکۍ د چا دي، خو ویلی دی چې سپوږمکۍ له توغندي جلا شوي او د مځکې د مدار لور ته د تګ په حال کې دي. د سپیس فاونډیشن د ادارې د 2015 میلادي کال د معلوماتو پر اساس په نړۍ کې د فضایي صنعت ارزښت یا له دې لارې د عایدو اندازه 323 میلیارد ډالر ته رسیږي.
دوستانو و موریدل چې روسیې په یو وار فضا ته 3 سپوږمکۍ یا سټلایټونه استولې دي. د خبرونې په سر کې مو د سرپرستو وزیرانو د موجودیت او د کار د دوام په اړه د سیاسي چارو له کارپو انتظار خادم سره مرکه لرله. نن ولسی جرګه کې هم په دې موضوع بحث شوی دی. سبق یو همکار په کابل کې د سرپرستو وزیرانو او د نورو ادارو په مشرتابه کې د سرپرستانو د موجودیت په اړه د یو شمیر عامو کابل خاریانو نظرونه پوښتلي دي. راځي دا دوی څو څرګندونه واورو.
غلام سخی دغه لرو چې دا وزیران کار نه کوي نو چې کار دیو کې چې ملک دی اوزي ته ورسي چې کار به کې نه یو وزیران به غم نه سي رسمي شي استه څه خبره شي دو رسمي نه دي اغه چې هغه سي موقتی غونډه نه استي ورغله وزیران نه دي ټاکلي دا چې و ټاکنه ملک به جوړ شي کور کې چې خلک نه کوي خو چې کور کې خلک نه چاله کور ته جوړ شي چې وزیران یو کار به سي وګرځي چې کار وشي دا سرپرستی دی او دا د 3 پورې شوې درکې نه لګي تون دي دغه دي چې دا خګوري شي کاروبار نشته بل نشته کم بو جی دو تور کوي کار نه کوي سمخ کی وړي نه شي غریبانان په کار شي دغلت ټول سرګردان نه حاله ګرځي. بس
نو مه هواد دی غواړو دغه نه غواړو سرپرست وزیران څه کوو دا صحیح دغه پاخه وزیران دي راولي کېدې نه یو چې کار راته وکړي څه نه دي مصرف کړي ټول ولس ته پته ده ټول د افغانستان ولس ته معلومه ده دغه خلک دي لري شي پښل مونږ نه غواړو چې دا پاتې شي مده سي تاوان دا ټول تاوان بودیجې مې مصرف کړی روز مصرف کینو به ولر پیدا شي دا خلک پښی چې دوی دا مصرف کړی دي دا ځې منه پیسې مصرف کړی دي دا منه نه دي مصرف کړی مونږ دا کراچی ورانه مونږ په دې خبرو پویګو پښولې او
ازمانم ظاهر الله ہے بالکل مشکلات خلط ډیر زیات پیدا کړي حکومت نم غوښتنه دا چې زر تر زر دا وزیران بالکل بدل کړي خپل مطلب نوی وزیران امارپی کا پارلمان تا اور ایت اللہ سکو مطلب دا سرپرستان بیخی ختم کړي دا مشکلات پیدا کړي بیخی څوک بس مطلب نه سم کار نه کپوش او حکومت مطلب بیخی بچ جدی ونی خبر او مطلب خیار څه بس پټه بولار دي کار نه تر کوي سرپرست مطلب څوک پښتنه نه تر کوي دا اول کار بیخی هیڅ پد نه لګی چې مطلب نه
دوستانو په همدې سره دا خبری مطالبه برخه پای ته رسول البته دا ریپورتونو برخه خبرونه دوام لري اوس هم دا لندو خبرونو برخه ده د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر نورو
د هلمند چارواکي وايي د ناوې ولسوالۍ د بیرتنیول په عملیاتو کې یو شمېر سیمې له وسلوالو مخالفینو نیولې دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو په مشرۍ د عملیات چنن سهار پیل شوی دوام لري او وایي چې په پام کې لري د عملیات نادلي او مرجې ته هم وغځوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کونړ کې د داعش د مشر ابو سعید وژل کېدل د غیډلې ته یو بل لوی ګزار دی. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې ابو سعید په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د عدلي او قضایي ارګانونو پر بشپړ استقلالیت ټینګار کوي. عبدالرؤف ابراهیمی نن دا خبره د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او احمد خان ایشچی د قضیې په اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته وکړه. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه کارګرانو ته د کاري فرصتونو په برابرولو او د تنخواګانو په لوړولو ټینګار کوي. د ایران پولیسو هغه کس په دز ووژه چې په پلازمینه تهران کې د مترو په یو تمځای کې پر خلکو د چړو گزارونه وکړل او څو تنه یې ټپیان کړل. چین د نوبل د سولې جایزې ګټونکي لیو شیابو مړی وسوځوه. نوموړی تېر اونۍ د سرطان ناروغۍ له کبله په زندان کې مړ شوی دی. او د امریکا متحده ایالاتو د عدلیې وزارت له سترې محکمې غوښتي چې د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر وړاندې د یوې ابتدایي محکمې حکم بند کړي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري اوس هم څو اقتصادي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د ګلف د ځوانانو ټیم د آسیا د اتلولۍ په سیالۍ کې د ګډون په هدف نن اندونیزیا ته ورلاړ. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه د یو روزونکو په ګډون درې کسه ګډون کوي. پیمان وایي چې دغه سیالۍ د اندونیزیا په جاوا ښار کې د روان میلادي کال د جولای په 13مه پیلېږي او تر 23مې نېټې دوام کوي. په دغو سیالۍ کې د اوه څلوېښت هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. د کرکټ د لومړۍ درجه ولایتونو د سیالۍ په لړ کې نن د کندهار او بلخ د کرکټ لوبډلې سره لوب کوي. د کرکټ بورډ تر رسنۍ مسؤل عزیز غروال نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه د ننګرهار د غازی امان الله خان په لوبغالي کې ترسره کیږي او د لوبې نتیجه د ورځې ناوخته معلومیږي. د کرکټ د لومړۍ درجه ولایتونو سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 12مه نیټه پیل شوي او د همدې میاشتې تر 23مې دوام کوي. د دغو سیالۍ په لړ کې سبا د پکتیا او کابل او دغه شان د بلخ او کوچیانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. او د افغانستان د فوټبال د درویش کلونو لوبډله د فوټبال په مقدماتي سیالۍ کې د ګډون په هدف سبا د عربستان په لور روانېږي. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال د درویش کلونو لوبډله د جولای په 19مه له عراق، د جولای په 21مه له عربستان او د غرس په 23مه نیټه له بحرین سره لوبېږي. روفی وایي چې د افغانستان د فوټبال د درویش کلونو لوبډله دغو سیالۍ ته بشپړ چمتووالی لري. نوموړی وایي چې د فوټبال په دغو مقدماتي سیالۍ کې د وو څلوېښت آسیایي هیوادونو لوبډلې ګډون کوي. د سپورتي خبرونو پای
دوستانو مرزی احمد زی وچی سپورتی خبرونه در واورول وس رازو ونیزو پروگرامونو تا حقیقت صدی خبری گیور پسی تان دی تانگی لیادم باسی
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. یو شمیر متقاعد شوی دولتي مامورین وای چې د خپل تقاوت د اخیستو پر مهال لګنو ستونزو سره مخ کیږي او کارونه پر وخت نه خلاصيږي. دوی وای چې د تقاوت د خزینی عمومي ریاست ته په میاشتو میاشتو منډي وهي، خو بیا هم ورته په وادو پسې وادي ورکول کیږي. دا چې ولې د متقاعدینو ستونزو ته پاملرنه نه کیږي، ستونزه په کوم ځای کې ده او راتلونکي کې به هم د متقاعدینو ستونزې پر ځای وي کنه، د حقیقت څه د دې ونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه اکرام الله اکرام يم او د نن په خبرونه کې را سره د افغانستان د تقاوت عمومي رئیس ګل محمد منتظر میلمه ده. مننه منتظر صاحب چې وخت مو راکړ. که پایلې لدی وکړو چې ډیری متقاعدین د تقاوت د اخیستو پر مهال د ګڼو ستونزو یادونه کوي، وایي چې د دوی تقاوت په وخت نه ورکول کیږي، تاسو د یو مسؤل چارواکي په توګه کوم ځواب لرئ چې ستونزه اصلا په کوم ځای کې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته دا ښه سوال دی چې مونږ خو ما وایم چې مونږ تقریبا دوه درې عوامل دغه داسې مونږ دوه پروسه ډېر سخت پسله ضرورونکې ده او پسله مانع د کار د مونږ سوال ده. اوله دغه پروسه د بایومتریک چې دغه د لکه لس زره نفر مجموع کې مونږ دا ټول بایومتریک کوو، یو ګڼه ګونه جوړوي، خامخا بیروبار جوړوي، دا هله جوړوي، او یو دغه مسلو دېرش زره نفر مونږ له سره تثبیتوو، محاسبه کوو، بالاخره سب نوی کارت ورکو، کارت یا کمپیوټري ورکو. دغه یو عوامل دغه ده. درېیم عوامل دغه ده چې هغه د عدم د تخصیص ده، تخصیص په خپل موده باندې مونږ ته نه را رسیږي. نو دغه تقریبا یو بل څلورم عوامل دغه ده چې مونږ تشکیل ډېر کم ده، مالدار یو سلوګر چې دغه ځوانان راغلي هغه راغلي منتهغه هم بیا هغه غواړي چې کمپیوټر راشته هغه ورکې ارقام ورکې هغه ورکې درست. نو دغه تقریبا درې څلور عوامل دي، او یو مونږ دغه جایم ډېر ایجاب نه کوي، ډېر وړکی جای ده، ګڼه ګونه خامخا زیاتېږي، مشکلاتونه زیاتې بل زیاتې، او مونږ تب تلاش لرو چې دغه پروسه دغه سکل یو مجموع کې مشکلاتونه دي آینده کې انشاءالله دغه رفع کیږي.
تاسو د بایومتریک یادونه وکړه، ویل کیږي چې سیستم بایومتریک کیږي، دا د بایومتریک سیستم لکه څه وخت راهیسې پیل شوی او تر اوسه پورې څومره کسان بایومتریک شوي؟
مونږ شپږ دېرش زره نه څلور سوه اووه نفره مونږ لا تر اوسه بایومتریک کړي دي، چې هغه ډېره غټ موافقه ده. او که دغه مونږ البته دا پنځه پای اسکن لرو، نو دغه که مونږ ته نور راورسي یو شپږ دن نور هم مونږ سره آیات رهبري د وزارت مقام مونږ سره وعده کړې دا شپږ پای سره راشي، نو شاید په یو میاشت کې دوه میاشت کې مکمل ټول پای پاک خلاصېږي.
اوس دستي د دې روان کال تر پایا تاسو څومره کسانو ته باید تقاوت ورکړي؟ فکر کوئ چې دا څومره شمیر کسان چې پات دي دا به د روان کال تر پایا پورې به دوی ته خپل حق ورسیږي؟
دا تاسو سره زه وعده کوم که ان شاء الله که دغه تخصیص مونږ ته په موقع باندې راورسي، تا و دغه یو یو میاشت انتظار وستل او تخصیص نه رات، دلته خلک ګڼه ګوڼه شوالي مونږ پورمی او بلبل نه لګي، دغه تخصیص مونږ یو میاشت انتظار وستل، مونږ د مخکې لختر راورسید، پس لختر یو څه مشکلات خپل وزارت مالی سیستم البته فشار پر غلاس سره غلو کوم هغه مشکلات تخنیکی لودل، پس لختر مونږ شروع کړی د مونږ دغه وسره یو میلیارډ پیسې مونږ تر کړی مونږ ټول مصرف کړل، نو صرف هغه مسله دی هغه کوم ته تخصیص راکی مونږ هیڅ مشکل نه لرو، که تخصیص را نه کی هم سابیا لکه پروسه کال سي مونږ ته مشکلات را ولې سي ورور مونږ پیسې نه ستر کوي تخصیص نه زیاتانه نو هغه واده نه سم کوي.
یو بل موضوع درې سیب شغه په ولایتو کې موجوده ده، د تیرو کلونو تقاعد لا تر اوسه متقاعدینو ته نه دی ورکړل شي، خصوصا د سلور نه پنځه نه ویک کلونو، په دې اړه تاسو جواب سره
یو مخ کې سي کده یو نه دوه نه زه فکر کوم سي خو مونږ دی سره تقاعد دا یو نه دوه نه پات یو څه خپل نه راځي هغه بس مشکلات نه ماجر سوي دي دغه غره بده یو تی داس نفر سي دي هغه دی یو نه وی پنځه دوه نه وی فکر کوم متقاعدین پات نه دي، یو دي شاده او مالین زیس خبره مکثریت پات دي د سي خبر شاده مون د مشکلات نهسته هغه دی موینت شاده او مالین پر لري، او یو تی داس مونږ سي مونږ پر لري بیا مونږ بخش دی ریاست خزینه تقاعد علیحده مونږ هم له مرکز ته تخصیص راکوي او هم دی هغه څه ورته وایي غوږی ته علیحده ورکوي، نو هغه مونږ سړی نه لري سونه پنځه تخصیص ورکوي مونږ ته سره کوي غوته ورکوي.
په ټوله کې منای چې په اداره کې ستونزې موجود دي، ساسي په اداره کې د متقاعدینو د تقاعد د اجرا په برخه
ولې نه منو دا خبره خدای نه خواسته وایم چې
بیخی ستونزه نسته دا خو یو دروغ ده او ماز یو فرمایشی خبری چای وی کسی او والا از خیر و خیرات و دانسته ستونزه است موارتیز تشکیل دی منگا تشکیل کم ده بل ده ورود است تخصیب وقت زمان نرسیگی دی منگا رو را جای بیخی والا که ده آتا آقا تعمیر تا وست ده منگ ده بل آقا تعمیر که اصیب و تا خون اگر آقا غتم لگلی دی تی ساب تراج ده سلو دی زرنا پر پر تا ساب تراج تار کیگی کارتون است توجیه کو هم مال توجیه کیگی شعبه ده معلومات مت ده جوړه کلی ده ده غسی ستونزه است نو وخت نیسی زمانگیر ده د سر ناراضی منګم لغوس کارتون چاپ ورته د اکاونټ نمبر ته جوړیږي بیا بیرته موږ ته راځيږي یو زمانگیر ده ستونزه است
تاسو په داسې حال کې د بشری قوې د کمبود خبره کوي چې خدمتي کسان هم تاسو درکل شوی او هغه نتیجه ورنکړه
نه ولا نتیجه د سماسرت سلو کې سل نور کې 500 موږ ته د زبې باندې اعتراف کوم چې موږ ډیر توخول د لسی د خدمتي موږ ته اعتراف سره خدمتي موږ ته راولېګل اما دور ماسرت اته اکثر غیر حاضری کې بیتنایی کار کړي چې خدمتي لکه هغه سي بي جبري بول او اکثر اداري اغه نه پر لیږي چې پایګوريزي یا مثال کوم کیفیت ولا یا غره لیږي سو خپل تکړه نه پر چاته نه ور کوي او بل دوه امداد سي بيجه په دالې زو په بل کې غزاله سو نه پر ما بیرته جواب ورکړي سي ګو ماسرت واقع نه شي بیرته جواب ورکړي
یو بل موضوع چې متقاعدین د ستونزې په ډول یادې ساسي پریاست کې کمیشن کاران موجود دي او دلته کمیشن کاری کوي تاسو دغه ستونزه سومره منئ
ولا کمیشن کاران خود سي اوس تقریبا کزوان سي 15 یا نه نه فیصد زیره دوم په خاطر دی کمیشن کاری نه کیږي چې خپل نفر راغواړي خپل نفر وسه غس ضرورت کار کول کې نه شي د کار نه بل نفر خلاص کی خو د موږ اکثره اسنادونه آنلاین راځي نو هیڅ مجبور نه تر مشکل نه لري او موږ خو تقریبا دا سیستم ډیر ښه سیستم جوړ شوی آینده کې آینده درخشان لري چې آینده کې ان شاء الله هر نو مسریات هر نو پیشرفت دی سیستم کې راځي اما اوس یو څاکر مشکل مثال اسنادونه آنلاین راځي مدیریت آرشیف ته راځي پذیرش ته راځي تای مرحله کې سیستم کې داخلي کې محاسبه او تثبیت او کنټرول د شان خلاصيږي او یو ته دا نفر څخه خپل کارت ولري د غیاب مسله څخه چې موږ باید میټریک دی ونو پیغام دا د مشکلاتونه غلې ده مسله کنه آینده کې چې موږ سرکار متقیدین سره نه لرو خو پیسې په حساب ته لګل کې په اساس جدول څنګه جوړ کړل ده د جدول کې اسنادونه بل بل جوړ کړی دی هغه جدول په اساس نوبت باندې دوی ته یال خپل ماشه او نو تثبیت آنلاین راځي خو دوی څه کار لري مامورین سره تاسو کار نری اول کمیشن کاران نو دسیو دته رول الو بای نسی چې اوس وایي دلته څه کوي کمیشن خپل نه پر غواړو بای مې دې خپل نه پر نه کمیشن کار څه کوي سي
مامورین ترشوت نه اخلي
هغه نسمې لای تقریبا یو سو مامورین یو خو همدا خدمتیان نه غړي بل مخته او هغه د سه شکی سو موږ خراب کړو د غوې د سه امکان لري سو استفاده کوي هغه سو نفر ته موږ جواب ورکړو
په کارونو کې ځند بل هغه ستونزه چې متقیدین یادې مثلا دوی ته په وادو په سی وادي ورکول کیږي د هفته تراشه د هفته تراشه بل هفته تراشه دغه ستونزه سمره موجوده ده او تاسو د حل لپاره څه کړی
دغه واده موږ خو دلته تقسیم اوقات لرو په اساس تقسیم اوقات ورکو دوام لریم بل واده د موږ سه باز بي وادي سو ادم تخصیص اوس موږ پروګرام سنجواله اوس موږ ته ورور دغه وخت هغه تخصیص راځي اوس یو می اسمان ته تخصیص رانک ا موږ دې سر بي وادي نه سو هغه دې موږ ک غریسته تاس خو فلاني وخت واده کړو الان که یو می اسمان ته انتظار یو می تخصیص کرام موږ نه واستو کج تایمر ټول خلاصول ا ته اوس دغه مخکې لختر تخصیص راغه پس له د اختر موږ شروع کړ تخصیص مت شروع نو دغه سه بي وادي کیږي دغه خطر بي وادي کیږي مثال بعضی رسختی را از یک تچ کی یا بعضی برقونه تازی وز یا بعضی سیستم خرابی گی نو خامخا یا تچ رازی سی سیستم خراب چیم ده حالتا یا مثال برق ساکتی و ده وز در ناس سوز را برق لال را غی اقل غوز بیرتن که دیر وقت نیسی نو ده غسی ساکتگی رازی نور ده مشال دوام لرو علی زلی کو خواری کو
پا کارونو که زن لامل ساسی پا نظر بانده ده دی باعث نکی که چه ایداری فساد را منستشی؟
نه فساد علایده اقدا او داسې مثال برق نه ای آیا مامور څه کوي داسې فساد به څه وکړي بل دوم دا داسې دغه فعلا څه کال موږ مشکلات لرو چې یو لک لس زر نفر ټول بایومتریک کول ساده خبره نه ده یا څلور دېرش زر نفر چې اضافي بوج په موږ اندر هغه دله سر هغه کوو نو دې فکر کوي چې البته دا کار ځنډوي او زمانګیر ده
که هر څه مونږ ته وایي که دی وایي چې په یو ورځ کې دوه ورځ کې نام ناممکنه ده. و دوی پخوا قلمي په حساب مختصي وي، هغه وخت و کې ډېر کم وخت کې اجرا کېدل، چې هغه مثال سهار به راغله تقرمي حتی پیسې به هم اخیستلې. اوس نو دغه نه کېدای شي، اوس خو سیستم د لږ در زمانګیر ده او دا ده آینده لري، آینده کې انشاءالله دا اطمینان لرم چې شاید بیخي هېڅ مشکل نه لري، پیسې حساب ته ورځي، هغه هېڅ راتګ ډېر هغه ده، اما اوس سږکال مشکلاتونه لرو.
یو بله موضوع ریسپ چې په تیرو کلونو کې امتیازات زیات ورکول کېدل متقاعدینو ته، خو په روان کال کې او په دې وروستیو کلونو کې کم شول، دلیل یې څه و؟ ولې کم شول؟
هغه تاسو وزو ته وړاندې کړو صاحب، چې هغه د یو نورمې موقت نورمو چې هغه صرف میاد خدمت مد نظر نه کېده، اما څه چې هغه کړی و که دی فوق رتبه و که هر څه هغه څه چې معاش و دولسو کېده و بالاخره څه چې میاد ته، اما اوس داسې یو هغه داسې بیا پس داسې نور مې افچند سو د افچند په نظر میاد خدمت مد نظر کېږي، چې سورو د خدمت سوره کړی مثلا که لس کړی لس کال هغه ورته سنجش کېږي، که اتلس کاله که شل کاله هغه فورمو دغه کې اچي میاد خدمت مانداره نور مې افچند کې پیسې کمیږي، حتی که 50,000 یا تم کال سي 15,000 سي 15,000 یا 10,000 ته کمیږي.
دروستې پوښتنې په توګه رئیس صاحب، آیا داسې کوم پلان موجود دی لرئ چې په راتلونکو کلونو کې د متقاعدینو دغه کومې ستونزې چې اوس دوی یادی دا حل شي او تقاعد دوی په ډېر اسانه شکل ترلاسه کړي؟
او دا خو زه انشاءالله زه اطمینان ورکوم چې دغه بحرانترین یا داسې خاص کال به سږ کال شي، مشکلات کال سږ کال ده، چې مونږ همدا مثلا سیب لکه 10,000 ده 10,000 اضافه سه نو تثبیتونه دي او نوې دي کارتونه چاپو، دغه مشکلات ده. په آینده کې خو هیڅ مشکل نه لرو، او کارتونه مثال چاپ بایومتریک سوی ده، هغه بل سوی ده، بایومتریک زیاته آینده کې نه راځي. یو هغه نفر راځي چې نوې مثال تقاعد کوي، هغه راځي اوتومات بیرته خلاصي، نو دغه نفر هیڅ نه راځي. خو نو اوس مجبور ده که ولایاتو کې هم دي که بل کې هم دي، اوس هلته تای مراحل دلته کې بیا ولایت اطراف ته تلي، هغه مجبور رقم راځي، دا نورم راځي، دا څه نوي نوي. نو دغه یو غانا د اطمینان در کوم چې آینده کې یعنی نه نه صدر توان چې اطمینان در کوم د مستونز په مجموع کې لمنځه شي.
تاندې تانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانی سانګي وی بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلی کوم. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې ډیر چټ کول څه زیانونه لري. په دې خاطر چې یو کس هم چټ وکړي او هم روغتیایي ستونزې ورته پیدا نشي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
زه خود شي فکر کوم لکه دنیا نصیبی خینا خبرم
د سکرین ته ډیر کتل سترګې وچوي،
وخت مې هسته تیر شو، ځواني مې هسته تیر شو، او هسته بس ټول خیالات او انتظار.
نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او لادی لارې له مختلفو خلکو سره چټونه یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او آن خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې په بله واوړي موبایلونه راباسي او په چټونو کې مصروفیږي. دغسې ځوانان په مختلفو ځایونو کې هره ورځ لیدل کېږي چې سترګې او ګوتې په خپل موبایل یا کمپیوټر کې مصروفی وي او چټونه کوي. د لوګر اوسیدونکی مطیع الله احمد زی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامېږي او د ساتیرۍ یا اړیکو ساتلو ښه لاره ده، ځکه دی هم ډیر وخت چټونه کوي.
د چټ خو فائدې هم زیاتې دي، ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي. اوس که په ټلیفون کې ته په ټلیفون کې نیم ساعت غږېږي مثلا ډېرش یا 40 روپۍ دي مصرفېږي، که په چټ غږېږي یو جی بي انټرنیټ تا یوه میاشت کېږي یا 15 شپې کېږي، نو په دغه خاطر هم چټ ډېر ښه ده او له ملګرو سره ارتباط کا وسیله چټ ده. او چټ کې ډېرې خوبیان هم دي، دا تاسو املاو سره جوړېږي، که تاسو د انګریزي ژبه چټ وکړئ تاسو انګریزي ژبه اته سره قوی کیږي او بل ارتباط دی ټوک ټکالو دی وخت تیرول لپاره کړی راخا ده ځینی وخت زړی فکر غلطی کی ځینی انلاین ملګری ستنش کوي شي هغه نګدی وګوري چټه خلاره ده ویډیو چټینګ ده یا ته دی ګوتو چټ د سی کوي سره لاغه دړی راخا
خو وای چې چټ کول د انسان روغتیا ته ډیر تاوان رسوي مثال سترګې دی خرابوي په اعصابو دی تاثیر کوي د انسان پر روان تاثیر کوي او کسړی بیخی ډیر پکې مصروفیږي شاید ډیری روغتیایی او رواني ستونزې ورته پیدا کړي تا ته ستاوان رسولای
خا تر اوسه پورې خو بعضې وخت سړی ته سردرد پیدا کوي یا د سترګو دید بعضې وخت سړی چټ ډیر موبایل ته وګوري چې راجک چې داسې یو رقم سترګو باندې تیاری دغه ستونزې راولاړوي
په یوه شپه ورځ کې څو ساعته چټ به کوي
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعته څلور ساعته اته پنځه ساعته هلته ټوله ورځ او چټ اوس داسې سوی چې که ته په انټرنیټ کې یا په فیسبوک کې نه زه خو داسې فکر کوم لکه دنیا نه چې بیخي ناخبره یم
ابراهیم ایمان بیا وایي د دوه ټولنیزې شبکې فیسبوک او ویچټ کاروي چې له دې لارې خپلې کاروباري ستونزې حل کوي او له خپلو مشتریانو سره په اړیکه کې وي ایمان زیاتوي هغه ځوانان چې په چټونو کې نامناسبې خبرې کوي ډېر امکان شته چې د چټونو عکسونه خپاره شي او د دوی حیثیت نورو ته کم راولي
چې کوم په میسنجر کې کوم چټونه کړي وي اسکرین شټونه ورنه واخلي یا په فیسبوک کې پسې خپاره کړي نو دوی شخصیت ته ډېر توان ورسیږي او دای په همدا باعث شي چې دوی په رواني ستونزو اخته شي داسې ډېر اسکرین شټونه خپاره شوي دي چې مستعارو نامو سره جنین چټونه کړي دي بیا پسې خپاره کړي دي او په ټولنیزو رسنیو کې دوی شخصیت
ډاکټر محب الله اصغم په ټولنیزو شبکو کې د چټ کولو یو عیب دا یادوي چې له خبرو سره مفهوم یا احساس په سم ډول مقابل لوري ته نه لیږدول کیږي همدا وجه ده چې کیدای شي یو څوک یوه خبره په ټوکه کې وکړي خو بلې جدي ونیسي او خفګان رامنځته شي
کله چې ته مخامخ چا سره خبرې کوي د هغه د خبرو له لحن او د غاړې نه پوهیږي چې دی ټوکه کوي که جدي دی که څنګه دی خو په چټ کې دا شی نشته ممکن ملګری په ټوکو کې یوه خبره درته وکړي او هلته خو دا نه معلومیږي چې دا ټوکه ده ته دا جدي وګڼې او خفه شي ورنه دغه تاوانونه هم لري یعنې سوی تفاهم پکې امکان لري پیدا شي او بله مسله دا ده چې اوس نن سبا چې اکثره ګورو ملګري بر سره راټول وي چې مجلس وکړي جمع وکړي مګر هر یو په خپل موبایل لګیا وي نورو سره چټ کوي نو دا یو ډول بې نزاکتي ده د نورو به احترامي ګڼل کیږي چې دوی راغلي دي تا ته یا ته ورغلي چې د دوی سره خواله وکړي او بیا په خپل موبایل لګیا وي مجلس دې پریښی دی
ډېر زده کوونکي او محصلان په ټولګیو کې هم چټونه کوي خو دی انا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت سره وشي
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهار چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی وظیفه لرم بعد د هغې څه بیا پوهنتون او درسونه وایم بعد د هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټینګ وکړم او ډېری وخت هم نه وایم کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لکه بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو پام لرلی سو او نه خپل کار ته او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابیږي په دې کې
ډاکټر محب الله اصغم وایي هغه کسان چې ډېر چټونه کوي په ډېرو ناروغیو د اخته کېدو امکان شته نوموړی له همدې بابته د راپیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي
څوک چې ډېر چټ کوي دی مجبور وي چې سر لږ ټیټ ونیسي سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي بل زیان یې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري بل جسمي زیان یې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کښېني یا کمپیوټر ته ډېر کښېني د ده هغه خوځښت کمیږي دی به ډېر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي د فشار د لوړېدو سبب کیږي د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي
د اعصابو ډاکټر مظفر ندیم وایي ډېر چټ کول د سترګو ترڅنګ د اعصابو مخکینۍ برخه متاثره کوي او کله چې دا برخه متاثره شوه په ټولو ذهني فعالیتونو منفي اثر کوي
The charting adverse effects, first it will affect in eyes the eyes will get red
chat kawal lumdai pastor go asar ke vich de waq patir do sar astar ge sri awdi aw dard aw kharakh pake paida ke bi chimkan lari iltihab hum pake paida kadi kalai che pastor go asar wakad ur pase de maghzo makhkine barkha che de hafize markaziyat te aghiz manawi che ur sara de jabe khabar o qazawat kawal aw de har barkhi control hum la hamde kabla mutasira kigi kal che da barkha mutasira shwa zum po tolo zehni faaliyatun manfi asar ke bi hafiza mumkin kharab shi sar dard ur sara paida shi او نور ستون زیرا منستکړي
اند دات ویل افیکټ
اروا په استاد زیول حق شمس وای هغه کسان چې ډیر چټونه کوي نتیجې دا کیږي چې نه هیلستای یا پوچی سره مخ شي او هلته بیا ځوان په هیګي چې خپل ځواني حسیت را کړي
ځوان په دغه شی باندې بوختي ژوند بغیر له خوند خستلو بل معنا نه لري کله چې تاسو تاسو دیو چار سنجش واخلې عقلانه تنه واخلې توانمندي ټوله واخلې یوازې د خوند لپاره ژوند کی د لپاره څنګه توقع لري چې د مسولیت پذیر ووسی بیا ورسته څنګه ژوند ووسی برته څنګه د نور لپاره مفید ووسی برته دا ټول هغه ستونزې چې ورسته دی بیا منستره تللی شي ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي اعتماد کې مشکل پیدا کیږي ځان باورۍ کې مشکل پیدا کیږي تمرکز کې مشکل پیدا کیږي هغه ټول جهانبینی په یو مره باندې انسان بدلیږي کله چې دا ټول څه بدلیږي تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزل دی نه مخ د هغه چا سره مخ یاستې چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکی محیط روزل دی هغه او د چا په ګټه روزل دی هیڅ نه معلوم دا ټکنالوژي ته نه بنا ان نتیجې دا کیږي چې پوچي سره مخ کیږي سړی او په ځوان ځانې کې د دې هي ارزښمنه هستې چې د ایلری له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې اخر بل اخر وای چې وخت مې هسته تیر شو ځواني مې هسته تیر شو او هغه څه راست راغلی او هسته بس ټول خیالات او انتظار
لو استاد زیول حق شمس څخه مو پختل هغه ځوانان چې ډیر چټونه کوي څنګه کولای شي له چټونو سره خپل علاقه را کم کړي
یو ځای دا یو برخه ده ژوند د ژوند ټولې برخې که څوک وغوړو چې تر نیو کلان دی ونه ټولې برخې دا کسانو چې دلته بے نظم دي هغه برخې د ژوند ټولې بے نظم دي د پسنجونه کې دا مشکل پات دی کنه کې دې شي په دې باندې خو پوي چې ساعتونو میں بھی تیری گی وختونو میں بھی ضائع کی گئی پیسے میں بھی مصرفی گی ہت ستر نشم تلا سکو لے تھا یہ واضح وہ احساس دچا کی پات کی گئی نور ہت شم نشتہ پتی بند ٹول سر پوئے گی اما ہاگ ڈبل سنجش نشتہ دے چھ دغه ټولو په سر باندې راشي د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کی په بدن کې دا یوازې د دغه کسانو د دغه ډلو چې په دغه کارونو کې بوخت دي مصروف دي د دوه لپاره نه د بیلا بیلو قشونو د بیلا بیلو ډلو لپاره دا د یو ډیر دقیق عقلانیت نشتون دا هستر ته ورکوي زه فکر کوم چې کوم وشو کولای خپل زلمی ته خپل ځانان ته د نوې دنیا سنجش ورکو د نوې ژوند سنجش ورکو د بوشي کولای دغه مختلفو عناصرو په دوه چې دغه جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي د دوه ټولو لپاره بوشي کولای یو محلویش ولری یو وخت ولری خاص وختونه کې هم دونه استفاده وکي هم خپل نور ټول کارونه ته ورسیږي
ډاکټر محب الله اسغم وايي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې دا چټ ترڅنګ د موبایل په سیر خبري هم کېدلی شي یا هم ځوانان کولای شي د ویډیو تماس لري یو بل سره وویني او غږیږي کچری دوی دا کار وکړي روغتیاي ضررونه به کم وي
یو رقم عینا کې دي چې هغه ته انټی ریفلیکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي هغه سي عینا کې یو څم راسته کې سترګو سره بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي هر دقه دوه درې واره سترګې وځمبي چې سترګې وچن شي او بل دا چې یو څو دقیقې چټ کې یا کمپیوټر ته ناسي اعظمي تر نیم ساعت باید اضافه کینني بیا دې یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې د وګرځي چې دا غړی په خوځیدو شي وینې په بدن کې او به یې بل مسله دا ده چې کوم ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکي اوس خو په اره ټولنیز رسنۍ د اپلیکیشنونه دي چې چټ ور باندې کې په اکثرو کې خبرې هم کېدې شي نو خبرداوي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکي البته د ضرورت په وخت کې هغه او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي
چټ د انسان په وجود کې تر ټولو ډیر سترګو ته تاوان لري ځکه د موبایل یا کمپیوټر سکرین ته ډیر قتل د دې باعث کیږي چې سترګې ونه رپیږي او وچ شي ورسره د سکرین رڼا هم سترګو ته مزیره ده د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر نذیر فروتن هغه لارې چارې راخی چې د چټ کولو پر مهال باید ورته پام وشي
در اتاق تاریک باید اسینا کار نکنه
په تیارو خونو کې د ټکنالوژي او وسایلو کار نه اخلي او دویم دا چې کله دوی غواړي سکرین ته وګوري ل شل 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 قانون څخه د کار واخلي یعنی ل شل د کو کار ورسته د شل ثانیو لپاره د شل فوټو په اندازې شپږ متر کېږي باید لري وګوري او خپل نظر ل سکرین څخه لري کړي هغه فاصله چې ل سکرین سره یو کس رامنځته کوي هداقل باید درې درش یا څلور څلور در سانتي متر وي او یا کله دې هم لری وي خبوي هغه سکرین ته چې کتل کیږي باید غټ وي څومره چې د کمپیوټر یا موبایل سکرین غټ وي هغه مری سترګو ته توان کم وي او څومره چې سکرین وړو کوي هغه مری جنجال ډیر وي خدا دا چې ځوانان د سترګو له ډاکټرانو سره مشوره وکړي او له بهترینو عینکو څخه چې ډاکټران یې ورته وړاندیز کوي استفاده ترې وکړي ورسته خبره دا کوم هغه خلک چې له کمپیوټر یا موبایل څخه استفاده کوي باید د سکرین رڼای بيخي ډیره کم کړي
مستے گم یار بند پہ بند ماتے گم ماتے گم یار بند پہ بند ماتے گم ماتے گم ستاف مین کے مستے گم ستاف مین کے مستے گم دوبے گم